د ماسپښین دوه بجې شوې. تر دریو بجو د خبرونه د ازادۍ رادیو د اونیس پروګرام ځوان فکر لپاره ځانګړې ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. د دې سات له خبرونو وروسته په جلال آباد ښار کې پر واکسیناتورو میرمنو د ننني برید د جزئیاتو په اړه وروستي معلومات هم درکو. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د خبرونو سرټکی د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تصمیم کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژاندو وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. یوه حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې یوه میرمن د ښار په څلورمې ناحیې مجبور آباد او دوی تنه د اومې ناحیې په لال قاسم آغا سیمه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوي دي. د دې حکومتي سرچینې په وینا برید کوونکي تښتېدلې دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نوم کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسی شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسې د هم کانفرنس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای ل خپل ترکی سیال سره د سولې مذاکرو پر موضوع خبرې وکړي. محمد حنیف اتمر نن په یو ټویټ کې ویلي په تاجکستان کې له مولود چاو شغلو سره خبرې د آسیا زړه کانفرنس پر نتیجو او د سولې د مذاکرو د بل پړاو پر چمتووالي را څرخېدي. شاخلی اتمر له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یو ځای د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې په نام کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د پکتیا د مرکز گردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د برید پر مهال درې تنه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
او سهار نه بجې شاوخوا د پکتیا د مرکز گردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د وسلوال د لوري څخه غلطه شوې چې برید رامنځته شوی چې په ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران په د یورانیم له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نوي لري کړي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپل ویب پاڼې نن خبر ورکړ چې وجکپور ایرانی چارواکي پریس ټی وی ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت د 40% یورانیم ملغنی کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولې بندیزونه لري کړي. د دې چارواکي په وینا ده هم راخلي دي چې تهران به د 2015 کال د اټومي تړون لکړیو شمنو نور هم پشاشي که چیرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لري کوي. د دې چارواکي په وینا راغلي دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخابات دي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1992 کال کې هغه وخت چې برېټانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادي ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنی اسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې دی خبر ورکړ چې بردی محمد اوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 340 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او ویل ورډ رتبه روغتیایي چارواکي په بیړه د محدودیتونو د کمولو په اړه خبرداری ورکړ. که څه هم په امریکا کې د واکسین کمپاین ګړندی شوی، خو د کورونا وایرس نوې څپې اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اپریل میاشتې تر 19 به 90% پوخ عمره کسانو ته واکسین رسیدلی وي. تر اوسه تر 3 میلیونه وګړیو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لرې کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه 10% زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 6000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 2 لک کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته کېدل.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر پیلېږي، خو له هغه مخکې ننګرهار ته ورځو او په دې ښار کې د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه جزئیات درکوو. ناپیژاندو وسلوالو نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې 3 تنه واکسیناتورانې میرمنې ووژلې. د ننګرهار ولی ضیا الحق امرخیل شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې وژنو د عملانو د موندنې لپاره هڅې پیل شوې دي. له جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، نامعلومو وسلوالو نن د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې مجبور آباد سیمې او د اوومې ناحیې په دوو جلا پیښو کې درې واکسیناتورانې په ډزو سره له ځایه تښتېدلې دي. د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل خبرو کې وویل چې دغه پیښه په څلورمه ناحیه کې یوه واکسیناتوره وژل شوې ده او په اوومه ناحیه کې بیا دوه نورې واکسیناتورانې په یو وخت کې دغه پیښه ترسره شوې دي او وژل شوې دي. د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغاني د لاسه ورکړي چې انسانیت ته کار کول د دوی دنده دا و چې کور په کور به ګرځېدل، کلی په کلی به ګرځېدل تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او د دوی راتلونکي ته توجه وسي او راتلونکي کې د پولیو د مرض څخه دوی وساتل سي. اما متاسفانه نن د انسانیت دښمنانو او د افغانانو دښمنانو دوی په ومه او همدارنګه څلورمه ناحیه کې دوی هدف وګرځول او دوی په شهادت باندې رسول دي. موږ په حدود د 6000 پولیو کارمندان په ننګرهار کې کولو باندو کې ګرځید او دوی د سیاست څخه لري دي، دوی حتی حکومت نه لري دي، ایواز انسانیت لپاره کار کوي او همدارنګه ماشومان او ژوند ژغوري. موږ امنیتي ورګانونو ته می هدایت کړی ده، پلټنې پیل کړی دي، کله چې نور جزئیات ترلاسه کو، معلومات ترلاسه کو، تاسو سره به شریک کو.
د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل که څه هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د دغه پیښې عاملونو پسې پلټنې روانې کړي، خو ښکاره دا ده چې تر دې دمله د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او څوک نیول شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د مارچ په 9 نیټه د پولیو ضد واکسین د هیواد په 22 ولایتونو کې پیل شو. دغه راز د افغانستان د عام روغتیا وزارت خو ویان ډاکټر مجروح د کورونا وایرس د بحران په جریان کې له پاکستان ویل چې دغه وایرسونه لا هم په پاکستان او افغانستان کې شته او افغانستان هم د پاکستان لارې دغه وایرس صلاحیت کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د اونیس پروګرام د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر اوریدو ته بلنه درکوم.
ځوان فکر له ازادۍ رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په همدې لا پیلو د دیونه د ځوان فکر خبرونه. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ځوانانو عالی شورا د یک شنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. د شورا ټول 15 انتخابي او انتصابي غړي لري چې حکومت ته په بیلابیلو مسایلو کې مشورې ورکوي. دا چې د شورا کار به څومره ګټور او ارزښتمن وي او جوړېدو ته څومره اړتیا وه، په دې اړه د ځوان فکر په دې خبرونه کې غږیږو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د ځوانانو د عالی شورا غړي سایره سلیم، د ځوانانو د قونو فعال صدیق دقیق، او د ځوانانو د حقونو یو بل فعال، او د ځوانانو د موینیت مخکنی حقوقي رئیس ښاغلی ودود حفان. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نه هم د دغه شورا د کارونو د تنظیم له ادارې یو میلمه ولرو، خو له ډیرو هڅو باوجود څوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. درنو میلمنو خر اخلاص. قدر من اوریدونکو، په سر کې به د اغلی سایره سلیم وو پورتو خو تخنیکی هم کار وایي چې تر اوسه پر اغلی سایره سلیم او خاغلی صدیق دقیق له خبرونه سره نه دی وصل شوی. خاغلی ودود افغان را سره دی، د ځوانانو د حقونو فعال او د ځوانانو د مویت مخکنی حقوقي رئیس. خاغلی افغان، خره خلاص خبرونه ته مهرباني وکړه، تاسو اورو کما د ځوانانو عالی شورا چې د ولسمشر لخوا څور از مخکي نستل شو، د دې په معاصریت باندې کراته وي او څومره اړتیا و د دغه شورا پرانستته. bale
مننه تورمان ستاسو او ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مخکې دې نه چې تاسو غوښتنې تراشم، خبر دا وی چې د مقدمه په باندې ځوانانو وضعیت ته یو څه اشاره وشي. خامنګ تاسو په ټول په دیوان کې چې افغانستان د نړۍ یو ځنه هغه هیواد چې ځوانانو تر ټولو ډېر شمیر لري، او په هر لاس وګړو کې وته ځوانان دي. ځوانان د هیواد پرمختګ لپاره یو لوی ظرفیت دی چې د فکر او ځواک څخه باید ګران هیواد افغانستان د آبادی او ولست د خدمت لپاره اعظمي ګټه پورته شي. که د ځوانانو د انرژي او له فکر له سره زر مفکوره د پوره استفادې میکانیزم رامنځته نشي کیدای شي، د هیواد او افغانانو د دښمنانو لخوا په منفي او کګو لارو سره وکارول شي. په دې تور سره پوهیږو چې ځوانان پیاوړی فکر لري، ځکه چې انسان د ځواني پر مهال هم جسمي قوت زیاتېږي او هم په همدې ترتیب سره فکري قوت زیاتېږي. نو ویلی شو چې دوی د هیواد په ټولو رغونکو او جوړونکو چارو کې وان د کارند سرګندیدل شي. دوی هم دوی د هیواد ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ثبات ټینګیدو غا اصلي عاملان ګڼل کېدای شي، او دوی په ملاتړ سره د نظام ستنې پیاوړي کوي چې دوی ته د زحمت او چارواکي متوجي شي. بل خبره دا ده چې ځوانان د هیواد سره ورسته ستوګو کې چې موږ تاسو دغه ستوباندې څلوست کلونو راهیسې ګاو یا په ځانګړي ډول کوم د 16 کلونو وروسته څنګه ته اشاره وکړو، دوی په دغه کلکیتونو کې په شعوري ډول اخته نه دي. نو موږ ویلی شو چې دوی د ملي حاکمیت او د خاورې د بشپړتیا په همدې ترتیب سره د ملي یووالي د ټینګېدو په برخه کې دوی کارنده نقش لوبولی شي. که موږ د ځوانانو د عالي شورا په ارتباط باندې سره یو غږیږو، خام د تاسو باندې مخکې چې د خبر تراشم دې ته اشاره کوم، هغه څه چې لازم ده ځوانان ته پوره توجه په افغانستان کې نه ده شوې. دوی د تعلیم، کار، روغتیا او تنظیم په برخه کې لوی ستونزې لري. البته تنظیم مسله ډېره زیاته مهمه ده چې دوی یو منظم سازماندهی باید رامنځته شي. او بل خبره دا ده چې د دې یو فعال اداره د افغانستان د حکومت چوکاټ کې په مجموع کې د دولت چوکاټ کې یو فعال اداره دغه کول شي دا د ځوانانو د ستوند او د دوی د غوښتنو ځواب وویل شي. متاسفانه هغه یو اداره هم نه ده رامنځته شوې که موږ د ځوانانو د مهنیت ته اشاره وکړو. ځوانانو مهنیت خو متاسفانه هغه د ادارې تشکیل ستونزې شته دي. مثلا د دوی دغه رول په دې باندې سړی نه پوهېږي چې دوی پالیسي جوړوونکي دي او که دوی تطبیقوونکي دي. دغه رول باید دوی مشخص شي. او بله خبره دا ده چې با تجربه مشرتابه دغه ادارې لپاره ډېر زیاته مهمه ده. څو چې دغه مسایل د پام ونه شي ګمان نه کوم چې موږ د ځوانانو په اعتبار باندې داسې پاخه پروګرامونه د عملي کېدو هغه
بله. ښاغلی افغان له مقدمې مننه. فقط که درته ووایي چې مشخصه مې پوښتنې تکرار شو چې دغه د ځوانانو عالي شورا جوړېدو ته څومره اړتیا وه، دا به څومره اغېزمنه ثابته شي تمامه بشي؟
د ځوانانو د عالي شورا جوړېدل خو زه شخصا په نیک فال باندې نیسم، ځکه په خوان په دې اعتبار باندې کار شوی و. که چېرې بیا تاسو غوښتي و د برنامې په اوږدو کې به د پروګرام په اوږدو کې به په غته اشارې وشي. خو اوس مهمه دا ده چې د ځوانانو د دغه سیاسي استفادې یا د سونتوک په بڼه د دوی نه د استفادې دغه ذهن باید بدل شي. برعکس د ځوانانو د ستونزو د غوټو د سپړ کېدو په خاطر باندې سیاسي اراده باید رامنځته شي. دغه سیاسي اراده په دې معنا باندې نه ده چې دوی د دوی نه سیاسي استفاده د وسیلې په بڼه کار واخیستل شي، بلکې د سیاسي ارادې نه د ما هدف دا ده چې زعامت حکومت موږ د سیستم باید نه چې ته ورسیږي چې د ځوانانو د ستونزو د غوټو د سپړلو لپاره باید دوی سره مټې راونغاړي. که چېرې مشخصا د دغه شورا په ارتباط باندې زه خبرې وکوم، اړتیا شته ده. دا ښه خبره ده چې د ځوانانو په اعتبار باندې په مجموع کې د ځوانانو نوراخوا د ملي کچه د هېواد په اعتبار باندې تصامیم نیول کېږي. او په آخر په دغه تصامیمو کې د ځوانانو د ورګډېدو یو میکانیزم یا یو شکلي میکانیزم کاغه فکري میکانیزم دا باید رامنځته شي. اوس مهمه دا ده چې د دې شورا نه هدف چې ده دا د کوم هدف خاطر باندې رامنځته شوی ده او دوی څه غواړي د دې شورا نه. یعنی اړتیا یې پېښېږي، مثلا که چېرې دا د ځوانانو د عالي شورا د چوکاټ پر چوکاټ رامنځته کېږي، که دا د ځوانانو دپاره یو مؤثره اداره رامنځته کېږي، دا ښه خبره ده. اوس مهمه دا ده
بله
څنګه د ځوانانو په ګټه استفاده کېدلی شي.
مننه افغان چې بیا هم تاسو راګرځو. له نیکمرغه زموږ نور مېلمانه د ځوانانو د عالي شورا غړي ښاغلي اغلی سیره سلیم او دغه شان د ځوانانو د قانون فعال ښاغلی صدیق دقیق هم راسره ځای شوي دي. اغلی سلیم غوښتل مواول کې تاسو خبرې واورو، خو ستاسو تلیفوني اړیکه را سره روغه نه وه. مهرباني وکړئ تاسو دغه شورا غړي دغه شورا په اړه یو څه معلومات مونږ ته راکړئ، کومه د ځوانانو عالي شورا چې جوړه شوې ده.
ډیر زیاته مننه. سلامونه نیکه هیلې تاسو وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. په سر کې به زه دا وایم د ځوانانو د عالي شورا د جوړښت په اساس باندې چې دا په څه ډول باندې رامنځته شو. په ټول افغانستان کې د ځوانانو عالي شورا چې ډیر زیات مشکلات او ستونزې وي چې څه ډول باید جوړ شي، او په دې باندې تقریبا 15 کاله چې کار وشو د رضاکار شبکې له لوري، چې تر څو په اصل کې او په عمل کې یو داسې یو شورا جوړه کړي چې تر څو وکولای شي چې نه یوازې د نوم او هغه د رسمي ادرس د نه لرلو په صورت کې دوی نه شو کولای چې د دولتي اداراتو د سار لپاره کار وکړي. بلاخره رضاکار ټولنه په دې وتوانېدل چې د ځوانانو عالي شورا جوړه کړي، د اتو زونونو نه چې د لومړی د ولسوالیو په سطحه باندې انتخابات وشول، او بیا وروسته د ولایت په سطحه انتخابات وشول، خپل د ولسوالیو د کاندیدانو ترمنځ، بیا وروسته د ټولو ولایتونو ترمنځ او د زونونو ترمنځ انتخابات وشو چې له دې ډلې څخه د هر زون په سطحه باندې یو ښځینه او یو نارینه نوماند وغه استاد موږ د ځان سره لاره په دغه د ځوانانو عالي شورا کې. د ځوانانو عالي شورا چې نه یوازې دا چې د اتو زونونو استاد لري د ځان سره شپارست نغړي، د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د 15 قارو څخه عادتنا افتخاري استاد هم لري چې هغه په بهر کې د افغان ځوانانو نمائندګي کوي، او همدارنګ د اقلیت لرونکو استاد چې د دې ترڅنګ د کوچیانو استاد استازي دي د معلولینو استازي دي او همدارنګه د دینی کډرونو استازي دي او همدارنګه د اقلیت لرونکو وګړو استازي دي چې دا ځوانانو شورا په دې بنیاد باندې جوړه ده او هغه رسمي اختتای چې خوشبختانه د چمبې پورز باندې وشوله د ځوانانو عالی شورا چې مختلف دندې او صلاحیتونه لري چې د دې ترڅنګ به د دولتي اداراتو نظارت د هغوی د بودیجو نه نظارت د طرحو تصویب او همدارنګه د نورو هغه رضاکاره فعالیتونو او د ځوانانو ترمنځ منسجم کېدو لپاره یو ښه درس دی چې ځوانان کولای شي چې له دې ادرس په ښه شکل باندې مخکې لاړ شي او هغه څه کړنې او هغه کومې طرحې چې دوی د ځان سره لري چې نه یې څه کولای چې په یو ډول نه شکل د اشکالو دوی مخکې لاړ شي او دغه خپلې طرحې د ځوانانو ترمنځ عملي کړي. د ځوانانو عالي شورا هغه یو فرصت دی چې دوی وکولای شول چې په ټول افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ یو متحد ټیم جوړ کړي او په ټول افغانستان کې کار وکړي.
مننه کتر ته وای چې ستاسو نه علاوه په دغه شورا کې د جنو شمیر نور څومره دی؟ په څومره شمیر سره جنو دی دغه 15 څلوي کسانو کې او په څومره شمیر سره الکان د جنو ونده خده غوخنه ده؟
د انجنو ونده په دغه برنامه کې خوشبختانه باید زه وایم چې خدای که هم جندر ته کتل شي د رئیس جمهور ولسمشر محمد اشرف غنی واقعا دغه برخه ته ډیر ښه نظارت کوي چې خپل به د هیره د نوي چې د ځوانانو علي شورا به خپل د رئیس جمهور د نظارت د لاندې تر سره کیږي دغه غوې دغه کړنې او فعالیتونه چې دوی به درې میاشتې بعد چې خپل هغه ناسته د ولسمشر رئیس جمهور سره لري چې دا باید ووایم په دغه برخه کې د خزینو ونډه ډېره زیاته مهمه ده او خوشبختانه باید ووایم چې مساوي ده د ښځو ونډه که موږ وګورو چې په دې شپاړس تنو کې د اتو زینونو نه موږ سره اته نارینه دي موږ سره اته خزینه هم دي همدارنګه که په موږ په انتصابي غړو کې که په افتخاري غړو کې موږ وګورو د افغانستان د نړۍ د پنځو قارونه کوم وګورو په دې کې زموږ سره د درې نارینه دي دوه خزینه دي همدارنګه په انتصابي غړو کې کوم وګورو موږ سره څلور خزینه دي درې نارینه دي همدارنګه په انتخابي د زنونو په سطح باندې چې کوم زموږ استازي دي په دې کې هم موږ سره په مساوي شکل باندې چې ټوټل دغه ټول درویش نفره کیږي زموږ سره په دغه ځوانانو پالي شورا کې د افتخاري انتصابي او انتخابي غړو په ګډون باندې چې واقعا د ښځو شتون په کې ډېر د پام وړ دی او خوشبختانه موږ باید دا ووایو چې دلته د جندر د مراتبو تر څنګه پورې ښځینه ته ډېره زیاته ونډه ورکول شوې ده تر څو دوی وکولی شي نه یوازې د ځوانانو لپاره د هغه زموږ د خزینه قشر لپاره چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې دي دوی فعالیت کوي او کار کوي او یو بل خبره زموږ لپاره چې ډېر ویښونکی دی هغه دا چې د ځوانانو په عالي شورا کې د ولسوالیو په سطحه د هغه ولسوالیو په سطحه چې خصوصا زه خپله د ننګرهار شاهده یم چې هغه ولسوالۍ چې ډېرې نام نه وي لکه د سپینغر ولسوالۍ د خوږیانو ولسوالۍ د شینوارو طرف ته چې یوازې هلته موږ یوازې د جګړې خبرونه اورېدلې ولې خوشبختانه د ځوانانو عالي شورا په دغه ډول باندې عامه پوهاوی د خلکو ترمنځ جوړ کړ چې ښځینه زموږ خویندې وتوانېدلې وهڅېدلې چې راشي او په دغه برنامه کې برخه واخلي او د ولسوالیو ترمنځ چې هغوی دغلته په ولسوالیو کې نوماندې وي کامیاب شي او زه ولسوالیو په سطح باندې دوی استازي دي د خپل ولسوالیو.
مننه اغلی سلیم ورستو به تاسو ته راشو تاسو د نورو کارونو په اړه چې اوس پلان او پروګرام بم څه وی راتلونکو په دې اړه بم خبري وکړو. خاغلی صدیق دقیق هم را سره په کر خره هغه ته هم ورزو هغه هم پختو خو قدرمنو اوریدونکو 0720215 او 0990015 د هم د ټلیفون شمیرې دي تاسو هم کولای شئ د ځوانو د علي شورا په اړه کله ملمنو څه پوښتنه لرئ نظرونه لرئ د هم را سره شریک کې تاسو هم د خبرونه برخه یاست خو اوس هغه دقیق تاسو راځو کدار ته وای چې د دغه شورا ل پرانیست تاسو څنګه خبرې او د دغه شورا په اړه نظر سره پټیره کې هم د ورته شوراګانی شاید جوړی شي که نوی جوړی شي څومره دغه شورا جوړښت ګټور او غیزمن ګڼي.
سلام فرمان صاحب زما غږ
لري. bale mere bani
سلام تورمن صاحب تاسو د بحث ګډونوالو ته او اوریدونکو ته د ځوانانو علي شورا په اړه وړاندې نه ډېره خوشبیني پکار ده زما په نظر او نه ډېره بدبیني. بهتره دا ده چې موږ دې ته وګورو چې دا کوم اساس رامنځته شوي. په دې خو پوهېږو چې د ولسمشر په فرمان رامنځته شوي او مهم تر ټولو د دې نقش دی چې دغه نظارتي نقش لري، اجرایوي نقش لري. د دې دا ماهیت شی ده، د دغې به له نورو اړوند ادارو سره کاري اړیکې په څه ډول وي، څومره مداخله کولای شي، یوازې نظارتي به وي د دې، یعنی په ټوله کې د دې نقش ډېر مهم ده. دوهم دا ډېر مهمه ده چې دا د یوې کومې ستراتیژي په اساس رامنځته شوې. مخکې موږ د ځوانانو پارلمان درلود، د ځوانانو معینیت په چوکاټ کې، د هغه ستراتیژي ما لوستې وه تقریبا هغه له 2014 تر 2018 کال پورې څلورو کلونو لپاره جوړه شوې وه، او هغه د کاغذ په مخ یو ښه سند و. متاسفانه هغه تصدیق شوې نه وه. بیا چې څومره زه معلومات لرم د هغه لکه چې دوام یا له 2013 په هماغه نقش باندې په هماغه ډول سن تطبیق شوې نه وه، د مخکې تګ لپاره څه نه و شوي. له 2013 تر 2022 پورې وغځېده، خو په دې منځ کې اوس دا د 2023 لومړۍ میاشتې دي او موږ یو نوی جوړښت وینو د ځوانانو عالي شورا په نوم. په ټوله کې دا ښه ده. لومړی دا ده چې دلته د ځوانانو ترمنځ یو شبکه سازی کېږي، هم د ولسوالي په کچه، ولایت په کچه، زون په کچه او په ملي کچه، او همدارنګه د فرصتونو او ننګونو فرصتونه له یو بل سره شریکېږي او د ستونزو لپاره کار کېږي. خو تر ټولو مهم دا ده چې د دغه لومړی د دې په کوم ستراتیژي په اساس دا جوړه شوې، دوهم دا چې د دې نقش څه ده، څرنګه به دوی کار کوي، دا د دې موږ ته ښیي چې دا به څومره مؤثریت ولري. نورې خبرې هم پکې دا ده چې مثلا موږ د عالي شوراګانې نور هم لرو، اقتصاد عالي شورا، فرهنګي عالي شورا، هغه یو د کابینې غونډې کېږي او ډېر مهم تصمیمونه نیول کېږي. دا هم معلومه نه ده چې آیا دا هماغسې یوه شورا ده، خو په تېره کې موږ د ښځو په نوم عالي شورا هم درلوده. ډېر تر یو حده فکر دا ده چې دا به په دې سیاسي شرایطو کې، په بدلونونو کې او خصوصا سولې په خبرو کې د ځوانانو له ادرسه د یو غږ ادرس وي، او د ځوانانو د حقوقو او په ټوله کې ممکن د حکومت تر یو حده هدف دا هم وي چې د حکومت لپاره ځوانانو ملاتړ له دې ادرسه جلب کړي او دغه وکړي، د حکومت په دفاع کې تر یو حده د ځوانانو غږ منسجم کړي او انعکاس ورکړي. د ما په نظر که چېرته له دې استفاده وسي، ځینې ښه فرصتونه ممکن ولري پکې وي او ترلاسه شي، او ځینو ستونزو په حل کې مفیده وي. خو که چېرته دا مقطعي وي او داسې ډېر سیاسي رنګ ولري، بیا فکر نه کوم ډېر مهم.
مننه دقیق صاحب، ستاسې ځینې خبرې ممکن چې اغلې سلیم یاداش کړی وي، وروسته په دې اړه وضاحت ورکړي چې کوم څه ستاسې غوښتل په اړه مو وویل، نو اغلې سلیم به یاداش نیولې. بې له شکه بیا به هم خپل ملمنو ترازو ان شاء الله پوښتنې به ورڅخه مطرح کوو. خو اوس د اوریدونکو وار دی، قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ په همدې موضوع د افغانستان د ځوانانو عالي شورا د یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس محمود اشرف غنی لخوا پرانیستل شو، چې 45 انتخابی او انتصابی غړي لري له ټول افغانستان، چې دا حکومت بلا بل مسایلو کې مشوره ورکړي. نو په همدې موضوع باندې ستاسو نظر هم غواړو، که په پښتن لري له درنو ملمنو هغه مطرح کولای شي. 0 و 122 و 155 او 0 و 99 40 15 40 دا مو د تلیفون شمیرې دي. یو اوریدون کې را سره پدې کړي، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو دا،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک لکه مسا؟
ملمن ویله ته خبر کوم، ما خبر برابر ده ځوانانو.
ز خپل ځان کراو پیژنې په لومړی کې وبخي.
اج سالم.
اها، مهرباني وکي.
ما دا ول مال سره خو څه دې نه پوښتنه، اشرف غنی اکا. چې د پاره راغوشتي د ځوانان بل خو د افغانستان خلک کینه ځوان ته دوه نظر نه ورکوي لکه سپینر ته که برابر د جوړ و د روغې د پوینې ځوان دونه پوینه زما په فکر نه لري. خو بیا هم ښه دی پښتنو مشکل دار چا سره ښه دی ځوان چې دلته پر دې ځای سپینر راغوشتي وای او خلک راغوشتي وای ملایان راغوشتي وای که برابر د جوړ وای که بل خبرې خو هغه ته نه خبره ده هغه بیا د شخصي کار په خو نو موږ نه به پوهېږو. ما ورته د افغانستان خلک مشر سړي ته ډېر قدر ورکوي سپینر ته ډېر قدر ورکوي عالم ته ډېر قدر ورکوي کدا جوړ په سره دا خلک ما په ټکر دا مو یو مو چې دراغوشته وای مشوره سره کړی وای.
ها مننه مننه کور ودان استاذ خپل نظر او قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ د ځوانانو د لیشورا د جوړېبو دوه پاره مو سره خپل نظرونه شریک کړئ. بیا هم وریدونکو کې سره بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني څوک لکه مسه ها
پرمان سلامونه تاسو ته او تاسو ملونو ته خپل وایم غیرات
خپل واک سپ مهرباني وکي
زما د ملمنو څخه یو نظر هم درمه یو سوال هم درمه یعنی حکومت چې ګوري پرمان څخه خپل ځوانې ما کله سونو نه تاکي او د سوراګان د سوز دا تاکي او د ځوانان دا تاکي د تجارت د سوز دا تاکي د سنسر دا تاکي د ځوانان دا تاکي پاره خپل پرلارې دې خپل حکومت خبر نه لیدا پر کوم لار ولاړ چې وکړي ونه مثال په یوه ځای په اسلام کله کې هلته ور لګنې کې ور لګي چې حکومت کوم څه ونه کې وي خپل درک نه لري چې پایله څه اوس وي خپل درک نه لري مڅو کوټه دي ما دې ملمنه څه سوال دی ځوانان څه سوال دی تاسو مشورې ورکړه سوال خو دا اجازه سلام علي ځوانان مشورې ته بوغړ نن بیا ما ځوانان اکاکلی خپل په خاص باندې وست کړل د غزنې انتخاباته وګورئ چې پښتانه وژل کیږي بمبارم پر کې مکتبو سیما شي او وژنې پر د رسم ورته وایي او به ته خبره ته غواړم نن چې دا پښتانه وشي دا ونه د اوه چې دې ښه نه نن په ورو د ځوانان د مشورې فکر وکړي
مننه خپل واکسب تاسو په پښتنو واکسب من باندې ان شاء الله ورته جواب ورکي یو بل اوریدونکو هم را سره ده به هم واخلو به بل منوت ورشو بل میره باندې او کې ازادي رادیو ده.
سلام نن نه کې ده تاسو اوریدونکو تاسو ټول په کارتون کې تاسو شاید کناډا تاسو د کناډا په تاسو ما شي
ها میره باندې کناډا سه
خوشاله چې مدا خاصه موضوع تا کړه ده به مخې اوریدونکو هم یو څه اشاره وکړه او مې چې استي مې تاسو الحمدلله مسلمانان نو یو په دې معنی ویل چې مسلمانان یو انسانان دي الله سره کېږي چې هغه عمر تلويخ په کارو تور شي ځکه چې زمونږ تاسو ته د هغه په چوغورو مسلمانانو تاریخ هم څه دی چې کار کوي سره څه کارو سره دا دی نو به پیغمبر یې وایي هغه تراغه دي او هغه دې د کار تم توقع کړی دا چې تخر کو ته خدمت جوړی خو زه بل څه نه پوهیږم چې دې ځوانانو نه افغانستان کې څه یو لوبه جوړه شوې ده په هر سره باندې خواران مري او ډلې دي او ټپړې دي هر سره یې شخصي ډلې او ټپړې هم کې استعمالې او کنه دا به څوک زما په نظر باندې دا خو خو بداوې چې هر ځوان خپل کور ته وګوري او خپل کوه حفاظت وکړي د ځان حفاظت کې نه نن تاسو له لګه ټول ځان نن ځوانان ته بل لاړی سړي ته دی غونډه مې څنګه ونه کې فیسبوکونه دی او حرکتونه دي زه دې چې نه ګاملو کې بد عمل سره او دا غونډه خو لا خو په سي بل طرف ولې اوره
اوره مورم مورم بل
نو زه زه ما په خپل دا د دې غونډه زړه دون کوم څه ښه چې تاسو زه غونډه نه عادت شي دا څه کول شي کول شي تاسو اړ یو کار غونډه چې خپل کوډ برابر خپل پلان پس دې زر په غاړه دي چې ته په غونډه کې ګرځې تب ته نه هغه نه شي زما شي کې او پلان او مور کو به نه غږی شر پاتې
نه نه
به سره ځان نه چې تبا خپل کوډ لبا بایلا جره خپل
مننه مننه. افغانستان هم د ټولو ځوانانو ګټ کور دی او دې ته هم بیل شک چې کار کیږي او وایي پام ورته کوي یار څوک ځوانان په خپل برخه کې خپل رول باید ادا کړي. اغلی سایره سلیم، تاسو د اوریدونکو پوښتنه هم واخستی او د خاغلی دقیق خبرې مو هم شاید یادش کړي، مهرباني وکړئ تاسو او په دې موضوعاتو په اړه.
د صدیق دقیق صاحب د پښتنې په جواب کې باید دا وایم چې د ځوانانو عالی شورا لکه د نورو شوراګانو په پرتله باندې دا یو ډیر زیات متفاوته ده. که څه موږ وګورو د اقتصاد په شورا کې موږ هغه متخصصین لرو چې د مالی کال د شروع کېدو او ختمېدو وروسته غلطه د افغانستان د راتلونکو لپاره مهمې پریکړې نیول کېږي. همدارنګه که موږ وګورو فرهنګي شوراګانې دي چې شورا د چې په هغه کې زموږ د انانوي او هغه فرهنګي چارو د تنظیم او هغه متخصصین دي هلته، او همدارنګه د ښځو شورا د چې موږ په دغه برخه کې د خزینه او د حق او د حقوقو د دفاع په موخه باندې هلته د حق او عدالت غوښتنه کوو. د دې تر څنګ د ځوانانو پارلمان و چې همدارنګه د انتخاباتو پر بنسټ باندې هغه رامنځته شو، وروسته پکې یو ډول صرف سمبولیک شکل پاتې شو. خو د ځوانانو عالي شورا چې اوس جوړه شوې ده او دا یو څه متفاوت شکل پدې لري چې پدې کې ځوانان هغه ځوانان پدې کې کولای شي چې د دولتي اداراتو د بودیجو څخه د نظارت وکړي. نه یوازې دا نه چې د نظارت خبره ده، د دې تر څنګ د برنامو طرحو د ستراتیژۍ او پلانونو پالیسیو تصویب دی چې له دې عمله ځوانان کولای شي چې ځانګړي طرحې او ستراتیژۍ او پلانونه تصویب کړي. دې تر څنګ د ځوانانو د وړتیا او غږ ځواکمنتیا او پراختیا په تړاو باندې د اړوند هغه کوم نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي دولتي ادارې دي هغوی ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. همدارنګه د ځوانانو او کولای شي په دغه برخه کې د عالي شورا له لارې چې منځمهاله کوچنۍ پروژې طرحه کړي تر څو چې دغه ډول طرحې باید ملي طرحې واوسیږي، نه یوازې د مشخصې یوې ساحې او یوې سیمې پورې اړوند واوسیږي. په دې کې به هغه طرحې مخکې چې هغه ټول ملي واوسیږي او په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ واوسیږي. په دې ډول سره د شورا دندې او صلاحیتونه چې د ملي ګټو د ساتنې د سیاسي ټولنیز اقتصادي او علمي فرهنګي برخو کې د ځوانانو ترمنځ باید همغږي رامنځته شي. کومه زیاتره ادارات ګورو په هغه کې اطلاعات ته لاسرسی د هر افغان حق دی، ولې د دې خصمو ډیره ځوانان خبره پاتې دي. هغه په ولسوالي کې دي، هغه په داسې کلیو کې دي چې مطلب هغوی د خاص څخه ډیر لري دي او هیڅ لاسرسی نه لري. په دې ډول باندې د ځوانانو د عالي شورا د ولسوالي او استازي تر څو موږ باور سره میاشتنۍ ناستې لرو او د هغوی څخه به میاشتنۍ راپور غواړو کولای شي چې موږ یو ښه هدف ته ورسیږو. موږ یو دغه ډول معلومات او داسې یو غیر رښتینی ډیټا راټول کړو چې موږ کولای شو په هغه باندې یو طرحه جوړه کړو د ځوانانو ترمنځ. همدارنګه نور داسې کارونه دي د هغه ټولنیز او ورځني مشکلات او ستونزې د ځوانانو اوریدل او هغوی ته رسیدګي کول، دا یو مهمه برخه ده د ځوانانو د عالي شورا چې باید دوی ورته لاسرسی ولري. زه دا منم چې زموږ په افغانستان کې د ځوانانو په برخه باندې باور ډیر زیات کم شوی دی، ولې په تیرو څو کلونو کې د ځوانانو برخه ته ډیره زیاته توجه شوې ده. په دې خاطر چې دا یو ښکاره خبره ده، ځوانان د ملا تیر دی او د راتلونکي لپاره او د راتلونکي رهبران دي. نو که زموږ سرمایه ګذاري کېږي په داسې یو هیواد کې چې دغه هیواد 15% خلک چې دي ځوانان دي او هغوی ځوانه انرژي لري، هغوی باید په دغه تهداب نه وغه بنیادی کارونو لپاره وګمارل شي. د داسې یو کارونو لپاره د اوس په دولتي اداراتو کې د بودیجو نظارت دا یو مهمه برخه ده چې څنګه په یو اداره کې په یو ریاست کې په ښاروالۍ کې بودیجه راځي، څومره بودیجه راځي، په کومو لارو باندې مصرفېږي، هغه د اسنادو سره غوښتل
دا یو مهم برخه ده د یو دولت لپاره چې ځوانانو علي شورا دغه واک او صلاحیت لري چې له بودیجو څخه نظارت وکړي وګوري چې د څومره بودیجه په کوم ځای کې لګېدلې ده. زما په نظر باندې د دقیق پوښتنو ته به دا یو ډېر ښه ځواب وي چې د ځوانانو علي شورا کوم دندې او صلاحیتونه واکونه لري چې نظارت که موږ وګورو ډېرې داسې ادارې دي چې هغوی ته دا حق ورکړل شوی دی چې هغوی د دولتي ادارات څخه نظارت وکړي، د هغوی د کړنو څخه نظارت وکړي. ولې دا یو خاص او ځانګړی پرنسپ د لارې نه د ځوانانو علي شورا کولای شي چې د بودیجو څخه، د برنامو څخه، د ملي برنامو څخه دوی نظارت وکړي، وګوري چې دغه ملي برنامې په کوم سطح په کوم ځایونو کې چې دا پلي کېږي.
دقیق په دغه پرانیستونکو غونډه کې ولسمشر غنی هم دغه موضوعات ته اشاره درلودله چې ځوانان باید له دې موضوعات څخه نظارت وکړي، په ځانګړي ډول د فساد لمنځه وړلو په برخه کې دوی رول مهم وګڼلو. دغه شان ښاغلی غنی دا هم ویل چې دوی باید د ملي یووالي لپاره کار وکړي ځوانان. مننه غلی سلیم. ښاغلی افغان، یو اوریدونکو په سر کې وویل چې د دې په ځای چې ځوانان نه مشورې غوښتل کېږي، د سپینګیرو نه باید مشورې وغوښتل شي. فکر نه کوي چې ځوانان لډیر په خوا راځي په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ځپل شوي دي؟ مثلا د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیول شوی، دوی ته خدای مکه کم ارزښت ورکړل شوی دی په کور کلی کې، په ټولنه کې، په ټوله کې. نو له همدې امله شاید داسې پوښتنې راولاړیږي چې ځوانان به څه مشوره ورکړي، ځوانان به مثلا څه نظارت وکړي. تاسې چې د ځوانانو څو ټولنو د همغږۍ مسؤول یې، یو وخت ځوانانو په مینیت کې مو کار کوو، په دې اړه باندې ستاسې وینا سره غوښتل په دې اړه تاسې خواورم.
متاسفانه دلته په افغانستان کې تر ډېره دغه تفاوتونو یو عجیبه غریبه کشمگیر روان ده. منګه خو چې دلته افغاني ارزښتونه لرو او دغه ارزښتونه چې منګه تاسې د نورو ارزښتونو متمایزه کوي، په دې معنی چې یو د ارزښتونو نه دا ده چې مشران ته همیشه باید درناوی موجود وي. خو متاسفانه کله کله داسې یو ذهنیت ایجادي کې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکوله چې کله د ځوان خبره را مطرح کیږي، د مشران داسې انګیري چې دا د مشرانو د ځوانانو د تقابل څه پروګرام ده چې په داسې حال کې داسې مسله به نه وي. او بله خبره دا ده چې ما اشاره وکوله چې دغه انسان فکري ځواک ډېر پیاوړی کېږي، په همدې ترتیب سره جسمي ځواک پیاوړی کېږي. نو انسان کله چې پیدا کېږي خو ماشوم نه خو تمه نه شي کېدلی، په همدې ترتیب سره کله چې د ماشوم نه شي کېدلی نو څنګه وړېږي، په هغه اندازه باندې هم له جسمي اړخه سړی ستړی کېږي، هم له فکري اړخه ستړی کېږي. ځوانانو ته دغه ظرفیت نه باید استفاده وشي. دغه خبره چې دا تاسو وکړه دا یوازې انسان کې دا خبره نشته، حتی زموږ تاسې سیستمونو یا داسې واضح ډول سره وایي حکومتونو هم دغه تفاوت تقایل شوی دی چې همیشه ځوانان په ځای چې د دوی د ظرفیت په نیکو لارو کې استفاده وکړي، برعکس ځوانتوکو په بڼه ترې استفاده کړې ده متاسفانه. یعنې دا خبره حکومت ته خبره دا ده چې دوی په کورنۍ کې هم دغه ماشومتوب له مهاله ځپل کېږي. دغه یو بد دود په افغانستان کې شته چې کله چې ځوان خبره کوي نو په هغه باندې هغه ریټل کېږي چې دلته مشران ناست وي او تاسو د مشرانو په مخ کې ولې خبره کوي. خیر، دا خو هغه ستونزې دي چې شته. اوس مهمه دا ده چې څنګه موږ او تاسو په افغانستان کې دغه بیلابیل ظرفیتونه، که هغه د سینې کټګوري ظرفیتونه اوسي، که هغه نور ظرفیتونه اوسي، دغه ټول په یو محور سره راټول کړو، بل اخر افغانستان کې دغه موجود کړکېچ د حل لارې سره راوباسو، که دا ځوان راباسي، که دا سپینګیری راباسي، که دا کشر راباسي او که دا هم مشر راباسي. اوس مهمه دا ده چې موږ دغه د دغو تفاوتونو دغه دیوالونه باید سره ونړوو او ټول یو بل ته سره لاس ورکړو، بل اخر هېواد او هېوادوال له دغه موجود کړکېچ نه سره وباسو. اوس خبره دا ده چې کله د مسؤلیتونو خبره سره موږ تاسو کوو، یو اړخ ده چې هغه ځوانان ته متوجه ده چې ځوانان باید خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي، په همدې ترتیب سره بل اړخ بیا حکومت ته متوجه ده چې هغه مسؤلیتونو ته راځي، کې دوی باید خپل مسولیتونه ته متوجه شي. په دې معنی چې ځوانان باید بې تفاوتي له تندرم څخه راووځي او حکومت هم دې ډول سره دغه سیاسي بې ځایه بهرهګیري د ځوانانو له فکري او جسمي ځواک نه دا باید نور پریږدي او بلاخره ځي یو منظم سازمانونه باید په افغانستان کې رامنځته شي چې دوی وکولی شي چې د افغانستان د اوسنۍ معجلې ته حل لاره پیدا کړي. مثلا د سود مسله ډېره زیاته مهمه ده کې باید د ځوانانو له فکري او جسمي ځواک څخه استفاده وشي. متاسفانه موږ تاسو کې د مخالفینو کې هم ځوانانو باندې پیاوړي دي ځکه جنګي ځواک هم د ځوانانو جوړوي. په دې ترتیب سره که د حکومت اړخ هم ووایي دلته هم دفاع ورته وایي هر څه چې ورته وایي همدغه ځوانان دي چې دوی ته ولاړ دي. نو زه هم په ځای دی چې د دوی د دغه جسمي ځواک نه د جګړې په برخه کې استفاده وشي بهتره به دا وي چې د وطن د جوړولو په ارتباط باندې ترې استفاده وشي. په همدې ترتیب سره د دوی د فکري ځواک نه دلته د راغولو په ارتباط باندې باید کار واخیستل شي. نو د ما تمه دا ده چې د ځوانانو والی شورا چې ما چې هسته د دوی په ارتباط باندې واورېدل متاسفانه په هغه ترتیب سره چې دا باید جوړ شوی وای هغسې نه ده جوړ شوی. ځوانان مهمه دا وه چې په دغه اولنۍ غونډه کې دا باید واضح شوی وای د دوی دغه کاري دوره باید معلوم وای دا باید رانه شوی وای. خان خو د دغه معلوموالي په ارتباط باندې خپل قضاوت کړی وای او د دې شورا د راتلونکي په ارتباط باندې دوی خپل نظریات سره شریک کړي وای. خور مثال ته دغه نظارت موضوع ته اشاره وکړه ګورې دا شی غواړم واضح دم دغه تاسو راجو له لارې وای. ما هغه دا ده چې متاسفانه د ځوانانو د راتلونکي په اړه مې د ځوانانو دغه اوس لري اخته ده. نو ما خبره ده ده چې ځوانان باید خپل دوستانه پریکړه په اعتبار باندې باید ضرورت پیدا کړي او په دې توګه دوی کولای شي خپل راتلونکي سره تضمین کړي. کله چې موږ تاسو د نظارت خبره کوو د نظارت خبره ماته یو ډول عجیب غریب ښکاري. همدا اوس نظارتي ډېرې ادارې موږ تاسو لرو چې هغه رسمي فعالیت کوي مګر په ترتیب سره چې دوی د نظارت لپاره باید چاپیریال مساعد چې متاسفانه چاپیریال ورته مساعد نه ده. نو دا به نو څرنګه د ځوانانو د عالي شورا یو غړی پراته دی او کوم میکانیزم چې هغه میکانیزم سره رامنځته شوی نه ده. دا به نو یوې ادارې ته ځي او د مربوطه موضوع په اعتبار به دوی نظارت کوي او هغه اداره به څنګه د دوی لپاره د زمینه مساعده وي. یعنی که یوازې د نظارت مسله اوسي دغه شورا هغه راتلونکي د چندان هیله من نه یم. نو مهمه اوس دلته دا ده چې په ځوانانو د فکري او جسمي ځواک نه د استفادې او میکانیزم باید په افغانستان کې رامنځته شي او هغه نه یوازې په اقتصادي ډګر کې نه یوازې په سیاسي ډګر کې بلکې په اجتماعي ډګر کې او په فرهنګي ډګر کې. په مجموع کې دا شی میکانیزم دا جوړ شي تر ځوانان د ټولنیز ژوندانه بېلابېل اړخونه په مثبت لوري باندې دغه کې مسیر ورته ورکړي وی خوځوي.
ډیره مننه افغان صاحب. بیا هم تاسو راځو دقیق صاحب یو شمیر انتقادونه داول چې مثلا د افغان صاحب په خپل خبرو کې ویل چې کیواز نظارتي بنول لري دا شورا شاید ډیر ماسره نوي. مثلا ځنی انتقادونه د موږ د اوریدونکو په خبرو کې هم داول چې مثلا د سیمخ کې هم ډیر شوراګان په بیلا بیلو برخو کې جوړې شوې دي ولې کار ډیر اغیزمن نه و. فکر کوي ولې مثلا دا سې انتقادونه رامنځته کیږي؟ آیا حکومت ولې دا شان شوراګان رامنځته کوي چې به رول ډیر اغیزمن نه وي یا مثلا د دوی هغه کار ته ډیر پاملرنه نه کیږي؟
تورمن صاحب زما نظر دا دی تاسو دې اوریدونکو د ګډونوالو نظرونه مې هم واوریدل او دا کی لا حل تم معلومي چې خلک ډیر خوشبین نه دي. یوازینی لکه ما په نظر دوه لکه کېدای شي یو دا چې هغه پلانونه چې جوړیږي یا د دې لپاره ستراتیژي او پالیسي جوړیږي تر ډیره هغه څه چې ویل کیږي یا په کاغذ لیکلي وي د حکومتونو هدف هماغه نه وي. هدف تر ډیره دا وي چې په یو معلومه مقطع کې او په یو معلومو سیاسي شرایطو کې حکومتونه ځان د هغه خپل موقف او د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره په مختلفو ډولونو شکلونو مختلفې حلقې مختلف اقصاب د محدود وخت لپاره را منظموي لاغو هغه خپل هدف ته د رسیدو لپاره کار اخلي. بیا که هغه واخیستل شي نور هغه اقصار و هغه شورا که شورا وي که ټولنه وي که بل څه وي د هغې ملاتړ پرېږدي او که هغه هدف ته پرې ونه رسېدم پرېږدي. عینم د ځوانانو پارلم همدا خبره ده. څلور پنځه کاله وړاندې چې ځوانانو پارلمان جوړ شو په هغه وخت کې موږ دغه کسان درلودل. همدا حکومت و چې کولای شوای چې هغه د یو اوږد مهال لپاره چې یو پراخ لیدلوری ولري او څو کلن ویژن ولري، په دې اساس د هغو لپاره هغه د ځوانانو د واقعي شرایطو په اساس د هغو لپاره پلانونه او پروګرامونه جوړ کړي او بیا تطبیق کړي، نو به دا انسان نه رامنځته کېده، دغه ډول به هم نه بدلېدی. خو متاسفانه په هغه وخت کې همداسې نه دي شوي. اوس هیله دا ده چې دا درسي کومه شورا جوړه شوې ده. تېره موږ باید هېڅکله دا ونه وایو د حکومت یا د حکومتونو او د اقشارو چې دوی ورته یا شعاري فعالیت کوي یا عملي کار کوي، د هغو ګډ په تقابل کې نه وي. مثلا راتلونکي سول پروسه کې ممکن دولت د ځوانانو حمایت ته ضرورت ولري او له دې لارې حمایه کړی شي، خو په بدل کې د ځوانانو هغه د ځوانانو واقعي ستونزې د هغو لپاره همکار وکړي، هغه دې دوامداره وساتي. یوازې کله چې په دغې برخه کې حکومت خپل هدف ته رسېږي یا ځوانان یې ملاتړ کوي د حکومت د دریځ، دا ښه خبره ده، بده خبر نه ده. خو هغه چې کاغذ په مخ لیکل شوي دي، مثلا د جګړې اصولې، د تعلیم، د صحت، د ځوانانو د کاري فرصتونو او د نورو نورو طبعاً په کاغذ په مخ ښې خبرې لیکل کېږي، په هغو کې دې موقعیت کار ورسره وکړي، ملاتړ دې وکړي او دوام دې ورکړي. که چېرته داسې ونه شي، دوامدار به همداسې جوړښتونه رامنځته کېږي، لګښت به ورباندې کېږي، خو نتیجه به نه ورکوي او د خلکو باور به لا هم ضعیفېږي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې ځوان په خپله که یو دولتي جوړښت یا ملاتړ یې تر شا وي که نه وي، یوه لویه کتله ده د افغانستان ځوانان، لویه فیصدي ده، هېڅوک یې له پامه نه شي غورځولی. خو دوی باید له وړو وړو غوښتنو راتېر شي. حکومت به طبعا خپل اهداف لري، خو د حکومت تر څنګ د حکومت اهداف د ځوانانو له اهدافو سره په تقابل کې نه دي. دوی هم د خپلو اهدافو د دې لوی قشر د اهدافو لپاره له دې حکومتي یا دولتي ملاتړ استفاده وکړي او واقعي کار دي وکړي.
ډیره مننه دقیق صاحب. اغلی سلیم، تاسو راته ووایئ د دې راتلونکي پروګرامونو په اړه اوس خو دغه شورا جوړه شوه، اوس تاسو څه ډول غونډې به لرئ؟ یا میاشتنۍ غونډې به وي، اونیزې غونډې به وي، یو مشخص دفتر به وي، ولایتونو کې به خلکو سره کار کوئ؟ څنګه اوس کار مو څه ډول پیل کړی دی او څه ډول به مخ ته ځئ؟
د کارونو په رابطه باندې چې د ځوانانو عالي شورا باید په کوم ډول او په کوم ماحول کې باید هغه خپل کارونه شروع کړي، هغه دا دی چې لومړی سر په سري یو سروې به کوو موږ چې وګورو دغه د ځوانانو ستونزې، مشکلات چې کوم یو دی، وروسته له دې نه چې پنځه لومړني اولویتونه د ځوانانو هغه ستونزې دي چې هغه به کله مشخص کېږي، بیا به وروسته د طرحو په شکل باندې وړاندې کېږي او بیرته به هغه د ځوانانو هغه ستونزو مشکلاتو ته رسیدګي کېږي. چې لومړی خو د ولایتونو په سطح باندې د زونونو په سطح باندې کار کول دي چې د زون استازي به په خپلو زونونو کې د ولایتي استازو او د ولسوالۍ استازو سره په شریکه باندې کار کوي او رښتینې ډیټا او معلومات به راټولې، له هغه وروسته به پنځه لومړني اولویتونه هغه مشخص کېږي، وروسته به د ولایتي استازو سره د ولایت په مقام کې چې د میاشتنۍ غونډې نیول کېږي، دغه ډول به په مرکز کې میاشتنۍ تخنیکي غونډې نیول کېږي او درې میاشتنۍ غونډې به نیول کېږي چې د دې په راز کې به خپل ولسمشر غني هم موجود وي او هغه کاري ریپورت به زموږ خپل هغه مشخصا ولسمشر غني ته وي چې موږ به د خپل کارونو ریپورت هغوی له ورته. او په اوس وخت کې زموږ د کارونو هغه شروع او پیل خپل په منظم ډول د معلوماتو را جمع کول او د ستونزو مشکلاتو راټولول دي چې ځوانان د کوم ستونزو مشکلاتو سره مخ دي او لومړني ضرورتونه په ټول افغانستان کې د ځوانانو لپاره څه دي چې هغه ته باید د هر څه د مخه رسیدګي وشي.
مننه غلی سلیم، تاسو د ننګرهار ولایت نه په دغه شورا کې که اشتباه مې نه وکړي، نن په ننګرهار ولایت کې دری واکسیناتوران چې د پولیو د ماشومانو د ګزن واکسینې څاڅکي ماشومانو ته په خپل کې چول دوی وژل شوی دی. د په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې د انعکاس تلویزیون درې کارکونکي په یو ورځ باندې وژل شوي. تر هغې مخکې د انعکاس تلویزیون ویان د ملالۍ میوند ووژل شوه. فکر نه کوي په ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره د کار ساحه د نامنې له امله ډېره راتنګه شوې ده، او په دې برخه کې اړتیا ده چې کار وشي د ننګرهار د ځوانانو د فعالینو او د خزینه فعالین لخوا په ځانګړي ډول. هلته
بالکل متاسفانه چې نن موږ خپل درې تنه فعال خويندې هم له لاسه ورکړل چې هغوی د واکسین او پولیو په برخه کې د یونیسف ادارې سره کار کوي، چې په مختلفو ساحو کې هغوی په نښه شوي د نامعلومه وسلوالو له لورې. ولې دا ډېره مهمه موضوع ده چې په ننګرهار ولایت کې واقعا د خزینه لپاره هغه د خزینه د کار هغه ساحه ډېره محدوده شوې ده. که چیرې مخکې به زموږ خزینه یاریدلې په دې چې هغوی په ولسوالیو کې کار کوي یا د عادي مامورینو او معلمینو په صفت باندې په دولتي ښوونځیو کې هغوی استادان وي، هغوی بلدي یاریدلې. ولې اوس په خپل په ښار کې زموږ هغه د خاري اوسیدونکو لپاره هم د کار هغه ساحه ډېره زیاته محدوده. ولې دا لومړیتوبونه دي د ځوانانو د عالي شورا لپاره چې خوشبختانه موږ د یک شنبه په ورځ باندې د ځوانانو عالي شورا استازو غړو د هیواد د لومړۍ میرمنې سره وکتل چې بي بي ګل خپل خوشبختانه په د خزینه په برخه کې ډېری لاسته راوړنې لري او هغه ټول کارونه د خزینه په برخه کې دي چې دغه یو ستونزه ډېره زموږ لپاره د مهم هو چې دا موږ ورسره شریک کړل او هغوی موږ ته وعده راکړل چې موږ به حتما د دغه پلټنه کوو، په دغه برخه کې به د خزینه لپاره کار کوو. ولې په ټوله کې په ننګرهار کې چې شرقي زون د دې لپاره به موږ یو منظم میکانیزم جوړو او یو مناسبه دغه طرحه به ورته جوړو د دې لپاره به د خزینه د لومړی د دې هدفي وژنو لپاره چې څه ډول د دې څخه مخنیوی وکړو دغه کارونه به زموږ ان شاء الله مخکې ځي. چون اولویتونه زموږ لپاره همدا دي چې نه یوازې دا چې یوازې که څه هم ډېری زموږ ځوانان د ځوانانو د عالي شورا د جوړېدو څخه ناراضه دي، ځکه چې ترخې تجربې د تیرو کارونو څخه لري. خو ولې دا به یو ډول متفاوته په دې واوسیږي چې انشاءالله یو څه لاسته راوړنې به ولري او د ټولو ځوانانو سره به دا شریکېږي، نه یوازې د کاغذ پر مخ به نه پاتې کېږي. ولې دا به زموږ دپاره لومړیتوبونه شي. موږ به انشاءالله په دغه د خزینه په برخه کې کار کوو چې دا زموږ دپاره یو مهم موضوع ده چې باید په دغه برخه کې کار وکړو.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، لتاسه مننه چې د خبرونه مو په ډیره وسلمندۍ سره واوریدل. د خپل درنو ملمنو هر یو د ځوانانو د عالی شورا غړي اغلی سایری سلیم، د ځوانانو د خپل فعال خغلی صدیق دقیق، او د ځوانانو د وینیت مخکنی حقوقي رئیس اغلی ودود افغان څخه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. موږ هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې د حکومت نه هم دغه شورا د کارونو د تنظیم له ادارې یو ملما ولرو، خو له ډیرو هڅو باوجود بریالی نشو. په دې هیله چې د ځوانانو عالی شورا نه یوازې دا چې پر حکومت د څار د کارونو د څار په برخه کې رول لري، لکه څنګه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ملي والی په برخه کې او دغه شان د سولې د ټینګښت په برخه کې او له جګړې د افغانانو د ژغورلو په برخه کې هم دوی ماسر او ګټور کارونه ترسره کوي. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولري.
ਸਾਰਾ جوړ